و همچنین دکتر زمان ستانکزی استاذ پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوړ شوی ترتیب مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه. د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړې ودونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې ته د موضوع د حساسیت لقب نوم نه ده ویلی. دوی لوري دوه پولیساتی برسیرن ټپین شوی دی. د طالبانو حکومت روسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د وخت احتمالي مرګ ژوبلې معلومات هم نشته. نور جزئیات به راپور کې واوري. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ افغانستان په منځنۍ ختیځ او آسیا کې هغه هیواد بللی چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. اول شی چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیښې او له امله نه هاویا سلنه مړینې ثبت شوې دي. اول شی چې تیر کال د کولرا د ناروغۍ له امله شي د علاج وړ د 3000 کسان مړه شوې دي. د ملګرو ملتونو میمی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسله والو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د پلانونو یو خطرناک ده بلل شوی ده. په راپور کې هم درنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د 28 تروریستي بریدونو یادونه شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یې مسولیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. بلګر ملتونه د اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کې باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې خار چارواکو سیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې د لخپلو پرازینو نه راوځي. د کیف خاروال ویتالی نن پر تلگرام خبرداری ورکړی چې د پلازمینه پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوي او له پرازینو مروځي. د کیف خار د پوځي ادارې مشر سریحي او سیدونکو ته مشوره ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینه دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تراغی پوری چې د هوایی حملې د خطر زنګ ګول شوی نیوی په پانازاینو کې پاتې شي. د اوکران پاوس ویلی چې د جرینیف او سومی په ګډون سنوري سیمه د روسي د بی پلوټ الوتکې لخوا په نخښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1,900 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د روانې 12 میاشتنې جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزی برخه کې له 10 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
او میدان وردګو کې د سړخونو له نشټون لکبله بازګران اندېښمن دي.
خاطر سویا غدا کنی دلتا و پرتی تر پال بدی پیکش کلی سالی خونی نلر و پیش سالی خونی کلی وی آقا سی خلکو آفیستی ویسی پا خپل و کورو که خپل دیکور استفاده تی کنی
خپاروانه که نور مطالب هم تاصل پار لرو که کولیشی منگ سر پاتی شی
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت دفاع وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ پیل شوې نښته پرون ماښام پای ته رسېدلې ده. خو د سیمې اوسېدونکي دا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د ځاځي میدان ولسوالۍ یوه اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پیل شوې دا جګړه په واقعي ډول لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې نښته د طالبانو له لورې د یوې پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه، خو دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسلواله نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسېدلې. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته د دغه نښتې د لامل په اړه چې تېر ماښام پیل شوې ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځاځي میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوستو د جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو یې مخالفت کړی او له امله یې نښته رامنځته شوې. پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
جنګ اوس هم شروع دی، جنګ شروع دی، اخپارو کور کولو مقصد د دوی ریوري کی کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غین پر خپل بیا شپې یو طرف ته نیم بس پایر شو یو طرف بیا مکمل بډی شو یو جان یو څو ټنګونه غشوی دي. مقصد دوا وجړ شوی غری
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کور می د شرکو سیمې یو وسیدونکې محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نښته کې یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسېدلی دی.
پرون په جنګ په ټایم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللې دي، نو هغه اله واپس نه دي راغلي. د مونږ درې کلي ولا زخمیان شوي دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسان دي هغه زخمي دي او ښه برابره وسله استعمال شوي ده. دغه طرف هم او هغه طرف هم داسې ویلای کېدل شي چې لاس کسان چې کم دي طالبان دا زخمیان شوي دي په هغه کې درې یي چې په حق رسېدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وسلوالې نښتې رامنځته کېږي، بلکې له دې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتې. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اګست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نښته رامنځته شوې وه چې له امله یې نږدې 200 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. خو پاکستاني لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وویل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دي د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام ترسره کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نېټه خپور شو ویلي، که زیون جنې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدود شوی او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نه خوري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکي میرمنې د سوله ییزو اعتراضونو او د نظر او بیان آزادیو څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوي دي. د راپور په ټکو سره له دې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومت چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل
د دې نهلی او خوشینه احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ما ته راکول شوی دی له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزیه وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړي، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکیچنې کیږي او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپل یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوی. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 450 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یادې شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبان حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیر بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغه اساسي موارد ګڼل کیږي چې لا ملي نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دا سما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له و تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ لاړخه له پلو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د روسي ودونو په اول ویل شوي چې داعش په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال په راپور کې
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان له پولو ورخوا د مخبر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لسمخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکي او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په 3مه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدونو ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیتي پېښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی چې رنگ رنگ ډلې دی په افغانستان کې ترشتي فعالیتونه مخکې بیایي د دې ډلو او د دې ګروګانو مخنیوی باید ونیول سي. هغه څوک چې دلته غواړي کار وکړي زړی سوړ شوی دی د افغانستان نه، په خصوص ځوانان، په خصوص کاریګر خلک غواړي چې د وطن ووځي، باید دولت د دې پېښو مخنیوی وکړي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یوه میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستاني طالبانو په اړه په خپل 14 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي و چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړه خ متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلي چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې دی او غواخ په توګه موجوده ده، چې دغه هیواد او متحدین باید د غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوی، خو همدا تیره اونۍ په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کې شاوخوا 19 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې دیو دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پراپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړې، روسیه د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوې او ویل شوې چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډي رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 200 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې ویب پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغو انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو یې ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال مارک ګرارلند په دغه خبر پاڼه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګی کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړۍ د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړۍ لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خاغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلي چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلي و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ و. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغې هېواد پولیس یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بي ولس خارګوټي یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه سیمه ته پولیس ورغلي او له دغې سیمې یو شمېر افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسېدونکي هم له دې وضعیت اندېښمن دي او وایي چې په کورونو او د استوګنې پر خارګوټو د پولیس ورتګ کډوالو ته ډېر اندېښنې را پیدا کړې دي. نور حال پر راپور کې.
تیر شپنا وخت دولس نیمې بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بي ولس ښارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ له کوره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هېڅ دي د پرې نه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وښیو. موټر کې واچولو ویوړو تاڼې د پولیس مرکز ته. تقریبا د څو ساعتونو لپاره هملته وو. بیا د نسیار او دلته د افغانانو کومه شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیس څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بي ولس خارګوټي د اوسېدونکو په خبره پولیس تېره شپه شاوخوا دولس بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یوې اوسېدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودار شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او ځورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسېدونکی رامین هم د پولیسو له ځورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستانی پولیس تل افغانان ځوروي او د شپې په یولس بجو او دولس بجو د افغانانو کورونو ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بېرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بي ولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پا پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ او بېکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مال کې چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوي او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې دا غوښتنه د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري اوس ونه کې وشکوله ونې راوړه دلته واچو دلته بیا نو چې خرڅ سوی هغه د کنی دلته پرتی تر فال به دې پکښ کړی پرتی وي. سړی خونې نه لرو پیش سړی خونې کړی وي هغه خلکو اخیستی وي چې په خپلو کورو کې خپل د کور استفاده تې کوي. همداسې خونې نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي. ټولو په خپلو کورو کې جوړې کړي دي خپل مال یو شی په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یار موږ خو روزمره اخلو په خاصم دوستان دغه میدان کې چاپیر یو د درجه مڼې اوس پخې سي رسیدلې د جوراسې مڼې بیا چې تلمې سي بیا نورو جوړ کې ماخلو اوس هم درغه یو همدغه ونو کابل ته په خاصه سوی او بیت رازو نو یو د 10 پیټه خبر پر مسافه راځي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرونکو او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازې د باغلرونکو او سوداګرو غوښتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغو هم ده چې له دې درکه خپلو ماشومانو ته درې وخته ډوډۍ ګټي. د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکی شیر محمد چې د غلطه په یوه باغ کې ورځنۍ مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نیمه بجې راځو کار ته، مازدیګر 15 بجې پاتېله بیا خپل کورونو ته ځو. د ورځې 15 روپۍ ځان ودا موسم ده، د هر شي کار موسم ده. دا وخت د مڼو موسم ده، همدا مڼې ډکو بیا نو پسې مالین راځي بیا زیړې راځي همدا مڼو پورګیري کوو. غوښتنه مو دغه ده چې دغه پاکستان ګمرک شی جي کړي دي نو په دغه کې که یو څه هغه وکړي نو د موږ د وطن خلکو ته به یو څه په نسته تمام شي. نو ټولو خلکو همدغه مڼو میوه ته سترګې نیولې دي.
دا یادونې وړ ده چې د پاکستان له لوري وخت په وخت د میوو د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بېلابېلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی داسې د میوو لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړو، هم په داخل کې او هم په خارج کې. او دې لپاره ضرورت ده چې موږ یو ستنډر او معیاري بازار ولرو. دلته هغه باندې کار روان ده، موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبوره نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بل خوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني، خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وایي دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوو لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
وړاندې به د ازادۍ او اورېدونکو خپرونه واورئ، خو تر هغې دمخه خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسۍ کې د پولیسو او چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور د جګړه د دواړو ودونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نوم نه یادو ویلي چې د دوی له لوري د دوه پوله ساتي برسرن ټپین شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او افغانستان په منځنی ختیځ او اسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله یې د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې او ویل شوي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او له امله یې 90% مړینې ثبت شوې دي، چې ویل شوي تیر کال د کولرا ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې یادښت د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي شوي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسله والو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه د پلانونو په یو خطرناک اډه بلل شوې ده. په راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د 2 چې تروریستي بریدونه یادونه شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مسولیت اخیستی وو او غړي ودونې په افغانستان کې د میشتو مختلفو ډلو لوري د تروریستي امرو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پرې کی. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان نه را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی، دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی په ټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نور بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل، خلکو ته د سر او مال زیان واړو. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دراوتلو لاملونه څه دي، په دې اړه له یو ځمکپو سره مرکه هم لرو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورک شو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدي. پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې بنو پر موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه، طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کې چې د پرا په کلستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېږي. نو زموږ دا مسولینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي، یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي، یا دا طالبان ورځي، یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه که وچ شم که رود کې اوبه به یېږم، خو دوی نور پر وجه دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري. نه دغومره کولای شي چې د نور وړپړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا واده چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي، ځکه چې پر دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي. هغه په خپلو سرګوینو دوی پټه ډار ورکړې ده. یو خو خلک چې راځي هغه د طالبانو سره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کېږي. په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و، خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی. نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي، یا د په ټولو ولایتونو کې تاریخ راشي، یا که دغه غرنیو سیمې کې ستر دغه هم باید مخه ونیول شي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه، نیکی احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي روغ جوړ وست. زما دا پیغام د اسلامي امارت ته چې باید د افغانستان سوجیجاتو لپاره لارې خلاص کړي، په نور ملکونو ته صادر کړي. زموږ د هندوانو حاصلات دا ټیم چې هندوانې ورسېدي، بس اوس ارزانه شوې، ډېر سخته زیاتې ارزانه شوې. کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړي دي هغه په مټ راوګرځوي. نو باید چې لارې خلاص شي او زموږ د فصلو ښه بازار پیدا شي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمند اوریدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم. راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارت د غړو سره یو نظر شریکوم. تېره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاري کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین چې دوی هر څه ته ژمن دي، خو که چیرې دلته راسو د ورځې دوی اپه کړې ده، د ورځې درې څلور آن تر پنځو کسو پورې تېر نظام خلک وژل کېږي، یا هم د اردو سرتېر، یا هم یو پولیس، یا هم اربکۍ، په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې. نو زه طالبانو چارواکو ته وایم، آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د ازادو خبرو لپاره نه پرېږدي؟ په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي، یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي، داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پرسې کې، نو داسې نه پرېږدي، هغه سپینه خبره نه کېږي. یعنی سونه رسنۍ چې زه تعقیبوم، سونه راډیو، سونه داسې زه تعقیبوم، آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې. یو څو ورځې مخکې، تقریبا دوې درې جمعې مخکې، دلته په کندهار په دراهي باندې امنیه قمانداري سره موټر بم برید وسو، دا یې شوالا کړی وو. نو دا خبره هیڅ ثبوت، هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا څه دی یا بد دی. آن تر ازادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده سویولې، شاید خبر نه یې رسېدلې. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټس اپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوله، تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري، حق خبره وکړي، باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې باید بیا حق ونی. وسلام په احترام.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته. داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې سبا یست، زه نذیر احمد یارانه یم د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډېرې دي، آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي؟ دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت سي باور وکي ډېر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کښې دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوي ډېرې دي، کم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي، یا وټکوي، سړی نه معلومېږي ولې. نو دغه سالات روان دي، باور دې وکړه په جمهوریت کې که څه جنګونه و، که څه مشکلات ډېر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کلالی سوایي، خو اوس درېوه عمله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ شي. پیسې مشکلات خو ډېر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته،
گرانی در حد پر زیاته ده او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي دغه چې کوم خلک وی هغه دوه مورز اله دی هغه په مابس کې نه دی څومره لپاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي هغه په خپل په سزا ورسیږي خو که طالبانو د کوره وو خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول د طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي قریبان وي ورونه وي دوستان وي هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي بلکې په دې خاطر چې دوی مابس ته د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه د نسل له کوټه زره د شترچول سالي اوسیدونکی یم. نو زما خپل کار دکانی دی. دکانی کو دکانی کې سرکار خوانده نسته ځکه چې کوم شی موږ اخلو سره و دا کشندو دا ګران دی او کله چې فصل ورسیږي بیا کوم شی سمو خرڅوو یا غنم یا ماش بیا ارزانه وي. نو ځکه سږکال یې وارنه وکړله کوم چا سې پلیزونه کرلي او خټکي هندوانې هغوم سرکال خوند نه په وکړلی ځکه چې پخوا 500 روپۍ یو کیلو من وو او سرکال 150 روپۍ من ده. نو شان ارزانه دی دکانۍ خوانده نشته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پیلوم. زموږ د ارسان ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تیر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر لوستو چارواکو پورې ورسیږي چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي. د تیر جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو باد یا ګرد یا غبار شي موږ په ټولګي کې د نن سادا په مخ را خور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ ږغ در پور چارواکو پر ورسوي چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ښاغلي اوسني حکومت څخه د موږ دا غوښتنه ده د ټولو افغانستان د رفتعمه د خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک 2 کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه. مالی مرسته سوې ده چې شی موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو. که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو. که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو. موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کښې 2 کاله مخکې دا نور شیان لا وه خو حالات سم و. پیسې وې. اوس پیسې نشته. نستې دي. موږ سره دي مرسته وشي که نه یوه ورځ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته. نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي. دغه اوس هم روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دي د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې 10-15 شل متر پر لپسې په ډامبر باندې سر راپاو کړي پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد علمن دولت نوزاد ولسوالی صدر سر پلین کیما دغز ما واجی تر مسولین پر ور ورسی مر د نوزاد ولسوالی د کازیان او څخه ډیر سخت په عذاب یو دا سیزن په عذاب یو چې او ورځ مو پرات نه د جن تیر کړي دا څنګه حکومت ته دا سره کام د غلی دا څنګه د شیخ صاحب څخه زمر دغه یله د شد خپل په کازیان سر وګرځي دا د نوزاد کازی دغه منطقه څخه جواب کی مجھے میراث کرلو دو ورزی د خل گمزکی حاخی و بلتی ورکی خاص روپو په مقابل کی لاس دولس کاسه مړی پر دې برابر باندې وسول چې معنا دا خاص ناملې دی وګړي په بدنام خول سوال کومندان سول منګر نه خبره د نوزاد په قاضی کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولسه برباد کړي دا سې کوي چې د خلګو د پلار د نکمزکی واخستلې د روپو په مقابل کې بل توار کړلې و سلام په احترام د غزما واز تر مسولینو پر ور چې پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه مجد ایله د چې د کاریز مجد د ګلسوالی څخه ایسته کې د مر میراث کړو مړي بدی ته ودرول خپل منځي بده په کور کې را جوړ کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي. هغه کوم استونزې مو چې یاد کړه هغه ته د حل لارې چاره ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنا شپ افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نوري وادو کوم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو لامل دا کیږي. دا په دې معنی چې ګلخانهي غازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نوري وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا غازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس د ستونزې سره مخامخ ونو. افغانستان هم د دغه نه به خدای تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وی هم ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلودل لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په سلا ولس د اشجار نه کار و نخلي ونی و نوې جنگلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په ځان پنده تل وخت کول کې د مونږ غرونه لڅوی دي، تا بوتي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوتي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نلیدی. بل دا چې ګوره افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداری کوله او مونږ هلته معلومه ولا چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړي او څنګه مخنیوي کیدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایل تحقیقاتي مسایل چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یوه وروستۍ پوښتنه، دغه اورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولی شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ وکولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي. هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت دپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، او یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی ډېر خیګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیران شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره هواري دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لنډه برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام، دا یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خواخ ولرې علامل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 3 5 9 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 3 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی، تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مګه سیمې څخه نادره کسوي دی، نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. او تاسو کوشش وکئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمیز مستر معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوی دی الک چې ډیره زیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې دی نو تاسو سره دغه همکاري وکئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ لومړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 2 8 1 9
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درجیہ ٹول کا کون کو اویدن کو سلام اور وڑانی کو خدا جوش شروع او جوڑ بیاس روز ما ور رکھ دی دا واتم است کی جی دزاس خنا درک سوئی تقریبا دی 15 کال دی نومیا دا دو دی د احمد عثمان کا زوی دی دلمن ولایت د مسکلا ولسوالی دی د شارګی د کلی دی نو اسابی تکلیف لري زای منطقه نور معلومی شي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورزه کې وزخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته پر دغه شمیره زنګ وی 0 0 9 1 9 2 15
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس ډیر زیاته مننه زل علال ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وصلېبا زمر دا یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درک سوی یعنی دا سندې چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زی دي نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه درک سوی دي او د پلار ډیر سخت خپه دي او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک دا سلری هم نه کدی خپل زما ژغه او یاد د ملګری زما یو ژغه او دا مور پلار دي سخت در پس خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یاد قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه نو د ځان سره به دی څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځ پښنیاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از موږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د رزق د کلی دی د ډیر وخت کې موږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 0 5 3 شپیته چلور سو چلور.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته